وخت غرمې دولس بجې د مشال رډیو خبرونو ته غوږې په یو تازه خبرې ګړې کې مو زه نجیب عامر هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان او سیمې په اړه رپورټونو تازه ورکړل شوی، نو که وخت لري راسره پاتې شئ د خبرې ګړې واورئ. په سر کې پام وکړئ تازه خبرونو ته چې زما همکار بوریوال کاکړی تاسو ته وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد په چمن کې روان پرلت حکومت ته دړکور کړی چې کوي غوښتنې ونه منلې نو بوک هړتال پیلوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن په څلورم ورځ هم د هر ډول تجارت پر مخ تړلې ده، او اسرائیل وایي د غزې په جنوبي برخه کې به د دوی د جګړې هغه سخت پړاو ډېر زر پای ته ورسیږي. اوس بشپړ خبرونه. افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد په چمن کې روان پرلت حکومت ته دړکه ورکړې ده چې کوي غوښتنې ونه منلې نو د نه خوړلو هړتال به پیل کړي. د پرلت مشر غوث الله نن مشال رډي ته وویل چې که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به د جنوري له شلمې 50 کسان په چمن کې د ملیشا ځواک د مرکز مخې ته پر نه خوړلو هړتال کښېنوي. د پوینا دا کسان بیا تر هغه وخته څه نه خوري چې حکومت غوښتنې ونه مني. دا به داسې حال کې دا چې د تیر کال د اکتوبر له 1 راهیسې په چمن کې په ګڼ شمېر خلک د دې لپاره پر پرلت ناست دي چې د پاکستان حکومت دې له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړي، خو حکومت دا نه مني. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن په څلورم ورځ هم د هر ډول تجارت پر مخ تړلې ده. د پاکستان وفاقي حکومت د جنوري پر 14 اعلان وکړ چې نور به هیڅ یو افغان ډرایور ته اجازه ورنکړي چې بیل پاسپورت او ویزی پاکستان ته ننوځي. په افغانستان کې واکمنو طالبانو هم په غبرګون کې ورته اقدام وکړ. د دې له کبله د پولي دواړو غاړو ته په بیلابیلو سامانونو بار په سلګونه لارۍ ایسارې شوي دي. په تورخم کې ولاړ یو لارۍ چلوونکي حکمت الله بیګا مشال راډیو
زرا غله کراچی نه گاډی میرا وستل دی دا مایانو گاډی او دی کی 4 کروڑ روپو مال دی او دا که لگ لیټ سی دا مایان به ختم شي او جنریټر ټول ورځ دا ایسی ورته چالان یو خو بیا م کورای نه مال مهربانی به چې موږ ته بس اجازه راکړي چې موږ لاشتو دا راغلی چینا نه دی دا مایان او زی به تاجکستان ته دا به سر په افغانستان او پاکستان کې ترانزټ تیریږي.
پاکستانی یو او په افغانستان کې واکمنو طالب چار وخت روسه په دی اړه خبرې نه دکړي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې ځانمرګي برید شپږ تنه ټپي کړي دي. د ضلع انتظامي یو چارواکي د نوم نشدلو په شرط مشال راډیو ته وویل چې دا برید د جنوري پر 15 ماښام مهال په میرالی کې د امنیتي ځواکونو پر پوسته سوی. د پوینا په ژوبل سویو کې 4 عام وګړي او 2 پوځي عسکر شامل دي. د دې برید ذمہواري د جیش عمري په نامه وسله والې ډلې منلې چې ځان د حافظ ګلبادر ډلې یو څانګه بولي. د پاکستان نگران حکومت د راتلونکو 2 لپاره د پېټرولو په قیمت کې کمی کړې ده. د خزانه وزارت د جنوري پر 15 ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پېټرولو د 1 لیټر په قیمت کې 8 روپۍ کمی کړې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د جنوري له 14 به د 1 لیټر پېټرول قیمت 2.3 روپۍ وي. په خبر پاڼه کې زیات شوی چې د ډیزل قیمت پر ځای ساتل شوی دی. ایران په تیرو 2 کې شاوخوا 15,000 نور بی اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستنه کړی دي. د ایران اسنا خبری اجانس او تسنیم خبری اجانس خبر ورکړی چې دا کډوال د ایران د خراسان رضوی ولایت او بلوچستان سیستان په صوبو کې نیول سوی او افغانستان ته لیږل سوی دي. ایرانی چارواکو ویلي چې هر څوک ایران ته بی اسناد ورځي نو له قانوني چلند سره به مخامخ کیږي. او اسرائیل وایي د غزې په جنوبي برخه کې به د دوی د جګړې هغه سخت پړاو ډېر زر پای ته ورسیږي. دا اعلان د اسرائیلو د دفاع وزیر یواف ګالانټ د جنوري پر 15 د خبري غونډې پر مهال کړی دی. هغه ویلي چې د غزې په شمالي برخه کې جګړه وار له مخه دې پړاو ته رسیدلې ده. دا لغ وروسته ده چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تراګر ګرځول سوي حماس اعلان وکړ چې 2 اسرائیلي یرغمالیان مړه سوي دي، خو د هغوی د مرګ په اړه نور وضاحت نه دی کړی. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش غږ کړی دی چې په سمدستي توګه دی پر بشري بنیادونو اوربند وسي. د انتونی ګوترش په وینا د اوربند کېدو په صورت کې به هغو ځایونو ته کافي مرستې ورسیږي چیرې چې ضرورت دی. د خبرونو پای
پوریوال کاکړو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول د دې خبرونه ځنې مهم رپورټونه دادې. د چمن پرلتوال حکومت ته دړک کړي ک غوښتنې و نه منل شوې د نه خوړلو هړتال پیلوي. هلته د تورخم لاره له هم د هر ډول تجارتي تګ راتګ لپاره بند ده. یو ډرایور
وایي پاسپورت واخلې د ویزې مشکلې ویزا نه دلته پراته نه د ډوډۍ درک لګیږي نه د چاو درک لګیږي نه د او داسې د اوبو درک لګیږي.
د تحریک انصاف ګن پلویان د بلی یا بیټ نخه نشي استعمالولې خو وایي نخه که هر یو وی په انتخاباتو کې برخه اخلي. په ډیر اسماعیل خان کې مو د راتلونکو انتخاباتو له تیاریو خبرو. التا په سینټ کې بیا د انتخاباتو د ځنډولو یو بل قرارداد جمع شوی دی. ایران لخپل خاورې زرګون افغان کډوال وستلې ریپورت پیلرو. په سویټزرلند کې د افغانستان دولتي بانک درې نیم ارب ډالرو په اړه ځینو امریکایي سناتورانو اندېښنه ښودلې چې د طالبانو لاسو ته ورتلی شي. له افغان اقتصاد پوه انوارالحق احدي به په دې اړه واورو.
تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسمه استفاده له دغه پیسو ځین نه ده شوې، ولې خدای سي اطمینان خلکو لري چې تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسمه استفاده له دې پیسو ځین نه ده شوې.
دا نو رپورټونه په دې خبرې غړې کې بدرګه موکړه. خبری گڑے اورے د خبری گڑے درته د خپل تخنیکی همکار پلوشی سحاک په مرسته وړاندې کوم او رپورټونه. افغانستان ته د تګ را تګ لپاره د پاسپورت او ویزې لازم کیدو پر ضد په چمن کې روان پرلت حکومت ته دړکه ورکړې چې کوي غوښتنې و نه منل شوې نو د نه خوړلو هړتال پیلوي. د خبره د پرلت مشر غوث الله نن مشال لډیو ته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د اکتوبر له 20مې راهیسې په چمن کې په ګڼ شمېر کې خلک د دې لپاره په پرلت ناست دي چې د پاکستان حکومت ته له افغانستان سره د تګ تګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړي. حکومت تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې. زموږ همکار بوریوال کاکړ په کوټه کې د مشال لډیو له خبریال سمت شبنم سره غږیدلی او په سر کې ورڅخه د پرلتوالو د تازه اعلان په اړه تفصیل پوښتلی.
د چمن کې چې کوم پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولو پر ضد د سوداګرو او ورسره د پنډیانو یا لغړیانو کم پرلت چې دی هغه روان دی، نو وخت پر وخت دی بیلابیل احتجاجونه کړي دي په بیلابیلو شکلونو کې. خو دی اوس تازه کومه بیانیه چې جاری کړې ده، نو دی غواړي چې که د جنوري تر شلم پورې زموږ غوښتنې ونه منل سي نو دی به د جنوري له شلم څخه الته د چمن کې د کلی د ملشی ځواک د کلی مخته الته دی بوکړتالو او کښینوي. دا خبره د چمن د پرلت مشر غوث الله د جنوري پر 14 مرته وکړی نه نه وکړه. یو بل پرلتوال چې سلطان نوم دی اغوم دغه ول چې موږ له کلونو کلونو سره د پلار د نکله وخته پر دې ډیورنډ کرښه چمن سرحدي دروازه باندې د دوه لاستو خواري او مزدوري کوله، نو دا وخت درې ورونه چې دی هغه مشته په کور کې بیکاره ناشتې، نو موږ مجبور یو چې موږ راووزو او پر دې بوکړتال باندې کښینو.
او دا حکومت له خوا سمد شبنم د پرلتوالو د دې تازه اعلان په اړه د حکومت له خوا د مرکزی حکومت یا د صوبایي حکومت له خوا څه خبرګون مخ ته راغلی کنه؟
بله، د وخت پر وخت د دی او د حکومتي چارواکو ترمنځ خبرې سوې دي خو څه نتیجې ته نه دي رسیدلي. او البته پر 10 جنوري باندې د بلوچستان د اطلاعات لنډمهاله وزیر جان اڅکزي په یو خبري غونډه کې وویل چې دی هر پریکړه چې کوي هغه د یوه د مجموعي ګټ په خاطر کوي، نو هغه وویل چې پر چمن یا ډیورنډ کرښه باندې به د پاسپورت او ویزې شرط چې دی دا د وطن یا د یوه د ګټ په خاطر کړی دی، نو ل دا په داسې حال کې دا چې د اکتوبر له 20مې د تیر کال کم بارانیان چې وو هغوی ته د یوه د وتلو امر کړی وو او له لومړي نومبر څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کړو. بیا په دې لړ کې د چمن د پرلت کمیټي لخوا یو 15 کسیزه کمیټي هم جوړه شوې و چې دغه اسلام آباد، خیبر پښتونخوا او کوټه کې د بیلابیلو حکومتي چارواکو سره ولیدل. هغه ژمنه ورسره کړې و چې په 15 ورځو کې به ستاسو ستونزې چې دی هغه مرل کوو، خو هغه کمیټي غړي وایي چې د دې لمر څخه 15 ورځې وخت اخستی خو تر اوسه پورې هغه زمر غوښتنې نه منل سوي نه.
سمد شبنم مو چې حال راکولو چې هلته په چمن کې په پرلت ناس خلک وایي که حکومت غوښته نه ونه منله نو د نه خوړلو په اړتیا لاس پورې کوي. هلته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه لا هم د هر ډول تجارتي تګ راتګ په وړاندې بنده ده. د دې له کبله د پاکستان او افغانستان غاړو ته په بیلابیلو سامانونو بار په سلګونه داسې لارې ایسار شوي چې د وختو په انتظار دي. د یادو لاریو ډرایورانو مشال لډیو ته ویلي چې د دوی انتظار ستونزې او ستړیاوې پر خپل ځای ځورونکي دي، خو د دوی په وینا په هرې لارې کې په کروڑونو روپو مالونه دي کوم چې د خرابېدو په حال کې دي. د لغې وروسته ده چې د پاکستان چارواکو د جنوري په 14مه اعلان وکړ چې نور به هیڅ یو افغان ډرایور ته اجازه ورنه کړي چې له پاسپورټ او ویزې پرته پاکستان ته واوړي. بل پلو ته طالبانو هم همدغه عمل جاری ساتلی دی او د ډرایورانو مشکل په خپل حال دی. زموږ خبریال فرحت شینوار تورخم ته ورغلی.
د پاکستان وفاقي حکومت د جنوري په 14مه نیټه باندې په تورخم باندې یو وار بیا افغان ډرایورانو لپاره پاسپورت او ویزه شرط لازمی کړای. د خیبر درې په دې لار باندې افغانستان ته مال وړونکو په سلګونه گاډي ریسار کړل شوی او ځای په ځای باندې ولاړ دي.
زمانم حکمت الله ده او زرا غله م کراچۍ نه گاډي میرا وسته ده د مایانو گاډي او د کی 4 کروڑ روپو مال ده او لگ لیٹ سی دا میان به ختم شی او جنریٹر ټول ورځ دا ایسی ورته چالان یو خو بیا م کورای نه مال مهربانی به چې موږ ته بس اجازه راکړي چې موږ لاشتو دا راغلی چې نه دا میان او زی به تاجکستان ته دا به سر په افغانستان او پاکستان کې ترانزټ تیریږي.
کنا مراته وخلی
زمانو کامل له
سمرا بار کړي
ماټم بار کړي د شرخان بندر هغه وب ته روان دي ماټه خراب ده. یو پاسپورٹ را سجب کی دے بر سب نام کڑے دے دغه پنځه ممه شه د بل وطن نه دی که پاسپورٹ واخلې د ویزه مشکل ویزا نه دی. دلته پراته نه د ډوډۍ درک لګیږي نه د شو درک لګیږي نه د او داس د بو درک لګیږي نه د منځ درک لګیږي
دغه ورم لګولې ما خامم د څومره یخنی ده
بس یخنی شته سالشته ده بس د وخت پټوان ستنه ده پوښ کوټه ستنه ده چې څوک واغوندي بس سټونه کې سمول باز کې دوچ په کټی باز کې یو چپر کټی پوشه بس انتظار خو ډیر زیات سخت کار ده پوشه بس غونډه شپه به دي تشویش کې چې اوس به ګټ خلاصيږي زوبه اوس به ګټ خلاصيږي.
عالم مینا نوم ده او بس رو رمانټم بار کړی نرم څلورم ورځ ده او پنځم شپه ده ولاړی او مانټو نه مو برواني دي او ټماټر ونم اوس بس الان دی ویریږي دا دروازه دی خلاصه کی چې دا سوزه او پروټو یو شی بل شی دا لاړ شي او ویزه او پاسپورت د حکومتونو کار دی. یو دی پاسپورت راکی او بل دی ویزه راکی. نو که پاسپورت راکی ویزه نه
تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے چارواک ویلی چې دوی ډیر ډرایورانو تخواوشا دو میاشتې مهلت ورکړی وو چې په دې کې خپل اسناد مکمل کا خو چې کومو ډرایورانو پکې اسناد مکمل نه کړل نو دوی ته نوره اجازه نه ورکوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې لار باندې سفر وکا. دا زه هم یاد ای چې په 2018 کې د پاکستان وفاقي حکومت په تورخم دروازه باندې د بارډر مینجمنت سیستم په نوم باندې د پولیس سمبالولو پالیسی عملی کړي او دې لاندې هیڅ چاته هم اجازه نه ورکړي چې د بغیر پاسپورت او ویزې د تورخم په دې دروازه باندې تګ راتګ وکا.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د سپریم کورټ لخوا له تحریک انصاف ګوند څخه د غوی د روایتي انتخابي نخې د کرکټ د بلی تر اخیستو وروسته اوس په ټول ملک کې د یاد ګوند غړي د انتخاباتو د قانون لمخه مجبور دي چې په خپلواک توګه پراتلونکو ټاکنو کې برخه واخلي. د انتخاباتو کمیشن دې نمائندانو ته بیلابیلې نخې ورکړي. دوی تور پوری کوي چې دوی ته په ارادي توګه داسې نخې ورکړل شوې دي چې د دوی په وینا په ټولنه کې خینه ګڼل کیږي. دوی وایي خو بیا به هم پر دې نخو انتخاباتو ته سي. خو د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي د تحریک انصاف غړو ته په وروستي پړاو کې هغه نخې ورکړل شوې دي چې له نورو نمائندانو پاتې شوې. د مشال لډیو خبریال نیاز احمد خان له سوات ریپورت لري.
د جنوري په 13 نیټه د شپې نو وخته 11 بجې د پاکستان لوی عدالت سپریم کورټ تفصیلي فیصله کې د الیکشن کمیشن په درخواست د پاکستان تحریک انصاف غوښتل شوی انتخابي نخه بیټ نه ورکولو امر ټیک ګرځولی. چور سره د یادې پارټۍ امیدوارانو په آزاد توګه انتخاباتو کې برخه اخیستو فیصله وکړه. هم په دغه ورځ په بېلابېلو سیمو کې الیکشن کمیشن انتخاباتو کې برخه اخیستونکو ته انتخابي نخې جاري کړې چې پکې د پارټۍ مشر بیرسټر ګوهر تا چینک، دغرنګه د ملکن ډیویژن مشر په دلاکیم تابیلنا، پخوانی صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی ته د لوبو ریکټ، دغه کې ګڼ شمېر امیدواران ته بوتل، بیزا، ګډه، مرچکه ورکړی شوې. د یاد ګوند د سواد سره تعلق لرونکي صوبائی مرستیال صدر او پخوانی صوبائی وزیر ډاکټر امجد ته تبخه ورکړی شوې. په دا اړه ډاکټر امجد تورون لګوي چې نخې په تعصب ورکړی شوې او دوی نه پکې رای نه ده اغستې شوې.
نن زمونږ نخه چې کم زمونږ سیمبل وو چې هغه زمونږ آئینی حق وو، هغه هم زمونږ نه واغستې شو په یو غیر آئینی طریقه باندې، او د هغې باوجود چې مونږ ته کمی نخې راکړې، ډېر داسې نخې راکړې چې هغه نخې په عام حالاتو کې عوام هغې ته قابل قبول عوام ته نه وي، خو باوجود د هغې د هغې نخو نن که تاسو وګورئ په سوشل میډیا باندې په حلقو کې نه څوک د بلې پالټۍ نخه یادی، خو زمونږ د آزاد امیدواران د پاکستان تحریک انصاف نخې چې دي هغه ځلیږي. داسې ښکاري چې هغه د بیټ نوم زیاتې مشهورې شوې.
د ضلع شنګلی الپورې اوسیدونکی نثار خان وایي چې د پاکستان تحریک انصاف غړو ته کومې نښې ورکړی شوې د هغې له وجې به په ووټونو اثر وي، ځکه چې زیاتره خلک نوم نه پیژني او په نخه پارټۍ پیژني.
منې خامخې نه غورځېږي، ځکه چې اوس دې کې چې نان ایجوکیټډ کسان دي هغو ته خدا پته نه لګي چې یاره دا نخه ده چا ده دا چا ده، دې کې لکه مطلب د آزاد امیدوار شو نو په دې خامخې نه اثر غورځېږي، لکه په ووټ بینک بیلنس باندې د دې اثر غورځېږي. لکه دا خبره دار چې دا زیاتې هم دی چې دون دانه خې واغستې په کار و چې دی ولای بیټ ورکړی وي او بس دی واغ خپل الیکشن و هغه شی وي چې څوک راغلی وي بس منتخب کس په دا زیاتې دی. زه خو مسلم لیکم ولې دا خو جمهوریت دی کنه.
د پاکستان تحریک انصاف امیدوارانو په نخو ټولنیز رسنو کې هم تود بحث روان دی او مخالف ګوندونو غړي پرې مزاحیه پوسټونه کوي. په دا اړه د ملم جبی مسلم خان وای چې د یاد ګوند وټران ظلمي دي او پوه دي.
دا سیدا کم چې دا نخې ورکړي نو وټو اصل کې چې کم دا ینګ جنریشن دی کنه، دې نه څه فرق نه پریوزي یاره دا دغه چې دی نخې دا ورکړي دا ورکړي. بل د عمران خان چې کم ووټر دی دا ینګ جنریشن دی، دې پوهیږم بل ته ته پته ده چې کومه نخه ده دا ایجوکیټډ دی، مطلب که سبز مرچ ورکوي که بالټۍ ورکوي که نور څه کراکري ورکوي.
په سوات کې د الیکشن کمیشن مقامی مشر چې مرستیال ډیپټي کمشنر هم دی سهیل خان وایي چې دوی ته د سپریم کورټ لخوا حکمنامه د شپې ناوخته 12 بجې میلاو شوه او له هغې وروسته په لیست کې موجود نخې د پاکستان تحریک انصاف امیدوارانو ته ورکړي او دغه ټولې نخې د الیکشن کمیشن لخوا د پارټیانو په مشوره وړاندې نه د ټاکنو لپاره منظوري شوې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
بیا هم په موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان سپریم کورټ د جنوري په 13 د یوې مقدمې په پریکړه کې پاکستان تحریک انصاف له خپل روایتي انتخاباتي نخه چې د کرکټ بیټ و ورنه کړ. عدالت ویل چې پاکستان تحریک انصاف ګوند د نن انتخابات په سمه توګه نه دي کړي، ځکه نو ورته د انتخاباتي نخې په توګه د بیټ نه ورکولو د انتخاباتي کمیشن پریکړه پر ځای ساتي. د چارو ځینې شنونکي وایي د سپریم کورټ دا پریکړه به د هیواد سیاست له نویو او زیاتو پیچلو چیلنجونو سره مخامخ کړي، خو ځینې نور بیا وایي چې سیاسي ګوندونه اول باید ځان اصلاح او وروسته د ولس جمهوري حق خبره وکړي. د موضوع تفصیل شبیر جان راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ په 13 جنوري کړي خپل یو پریکړه کې ویلي چې پاکستان تحریک انصاف په ټاکنې په آزاد حیثیت کوي. دا چې د یاد ګوند امیدوارانو د ګټې په صورت کې به د دوی راتلونکي سوي هم خپل ګوند به ساتي او یا کمبل ګوند کې باور ګډیږي. لیکوال او څېړونکي شمس مومند په دې بابله مشال لیډو ته وایي چې دا به یو ډېر غیر یقیني صورتحال وي.
آئینی تور باندې چې څوک هم آزاد منتخب شي نو هفته کې دنه دنه وي لازمن یو سیاسي ګوند سره به خپل اعلان کوي یا به دا وي چې زبا تر اخیره پورې بیا آزاد پاتې کیږم، یعنی زه پارٹی نه جوین کوم. دا خپل پارٹی کې هم پاتې کیږي، خو یو خبره بل دا ده چې د هم مې نه رستو چې کوم واقعیت شو په سونو د دوی سابقه ممبران او سینیټران وزیران او عہدیداران هغه دباو ښکار شو لاړل چې خپل پارٹی جوړ کړي او څوک نورو پاټو ته لاړل، نو دغه صورتحال او دغه دباو او لالچ به د انتخاباتو نه پس نور هم زیات شي.
د الیکشن کمیشن په اپیل د سپریم کورټ دغه پریکړه به پاکستان کې په جمهوریت عمل او پراتلونکو انتخاباتو تو سا اغیز بھی نو شنون کی خبریال محمود جان بابر وائی چھ پریکڑا دا قانون مطابق تا خباید سیاسی گندون دے ہم خپل دننا جمہوری رویے خپل اکڑی اور دا الیکشن کمیشن دا قانون دے باید پٹو لو پاٹو یوشن عملی کردی شی
پاکستان کی قدیت دا قانون دا بالا دستہ پا نظر باندے اوگورن دا بلکل ٹک فیصلہ دا فیصلہ دا سی دا چھ سیاسی جماعتونا زان والی دا قانون بلکل برا گنی ار چا دا پار دی امدا سی وچی دا سنگا دا نو بیا خوڑی رخ دا خود دا پا پاکستان کی مسئلہ دا چھ دلتا سکوتونا دا سی دی چھ بس آخ خوخ ناخوخ کئی گیا نا تیر کے انصاف چھ زانتا بے دا انصاف جماعت ویل اغلا ٹھول کی پہلا پکارو چھ اغلا ٹھول قانونی کاروائی نی پورا کڑے بے بیا پا فیصلہ کی ہم دا دی خبر ذکرو شو چھ پا کال دو ذرا یہ بھی شکی دیتا ہوئے لیشو چھ تاسو گورا دا انتخابات ہو کئی پا ملک کی دا جمہوریت دا پارا جنگ کوئی نو پا پاٹائی کی دا نا جمہوریت تولی نشتا
یو خواہ که دا سپریم کورٹ دا غا پریکلا دا پاکستان تحریک انصاف مخالف گندونا او بیا مخالف سیاسی مشران او زنین شنون کی هم دا قانون سره سم بلی نو بلخوا دا جماعت اسلامی سینیٹر مشتاق احمد خان دا پاکستان تحریک انصاف نا دا بیٹ اخیستلو پریکلا باندے سخت ٹکونه کړی دی او وای دا بنیادی حقونو سرغړونه ده او غیر جمهوری قوتونو ته یو بل هتیار په لاس ورکړل شو په کم چې بدوی سیاسی حکومتونه زوروي
دا درسته فیصله نه ده او دا فاندامنتل رائټس په خلاف ورزی ده میلیونز اف ووټرز هغه تا د خپل پټه نه محروم کړل د خپل مرځه الیکشن سیمپل نه محروم کړل دا تا ان ډایریکټلی په پی ټی آی باندې پابندي ولګول د شرب سیاسي تلخی مزید زیات شي د سرو سیاسي بحران مزید جوړ شي زما په خیال دا غیر جمهوریت قوتونو ته پر پرده طاقتونو ته یو بل هتیار په لاس باندې ورک او د خپل چې کوم ناپسندیده سیاسي حکومتونه دي هغه د الیکشن نه بار کول هغه ډیسکوالیفای کول د دې یو بل یو هتیار یو بل لاري دا غیر جمهوریت قوتونو ته پر پرده طاقتونو ته استبلیشمنت ورک
دا په مولدا د پاکستان د ټاکنو کمیشن عدالت ته ویلي چې دوی پاکستان تحریک انصاف ته په 2006 کې هم او یو وشتم کې هم وار په وار د پارټي دنن انتخابات وینا کړې و چې ګنې د بیټ نه خبر نه واخلي خو اول دوی ټاکن نه کول او چې ویکلو دغه انټرا پارټي الیکشن د الیکشن کمیشن او د پاکستان تحریک انصاف د خپل قانون هم پرځد وو او د ټاکنو کمیشن دغه انتخابات غیر قانوني ګرځولي او بیټ انتخابي نه خیورله ور نه کړه خو بیا پیښور های کورټ د جنوري په 10 د الیکشن کمیشن پریکړه مسترد کړه او د بیټ نه خې بیرته پاکستان تحریک انصاف ته واپس ورکړل ول الیکشن کمیشن سپریم کورټ کې اپیل وکړو او سپریم کورټ واپس ته کمیشن فیصله بحال وساتل او په 10 جنوري د چیف جسټس قاضي فاز عیسی په مشره سپریم کورټ پریکړه وکړه چې پاکستان تحریک انصاف عدالت مطمئن نکړې شو چې ګنې د دوی انټرا پارټي ټاکنې د قانون مطابق وي نو ځکه اوس په آزاد حیثیت ټاکنې کوي دا دوندره چې الیکشن کمیشن د فروری په 8 ټول ملک د ټاکنو اعلان کړی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي
په داسې حال کې چې په ټول پاکستان کې د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره تیاری اولې ځلې روانې دي د خیبر پښتونخوا د ډېر اسماعیل خان چارواکي وایي چې د انتخاباتو لپاره چمتووالی نیولی دی دوی وایي د قومي اسمبلۍ پر دوه او د صوبایي اسمبلۍ پر 5 چوکیو به هلته انتخابات وي چې د دوی په وینا اړوند د چارې وار له مخه سرته رسولي دي د مشال راډیو خبریال اشتیاق مسید رپورټ لري
د خیبر پښتونخوا ډیرا اسماعیل خان ضلع انتخاباتي کمیشن چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د قومي اسمبلی دوا او صوبایي اسمبلی 15 نشستونو باندې د فبروري 8 انتخابات د پوره یې خپلې تیاری پیرا کړې دي د ډیرا اسماعیل خان الیکشن افیسر زین العابدین په دغه براکښې مشال ریډیو ته ویایي زین العابدین زیوتوی چې په انتخابات کې برخه وخستین کې امیدوارون د روتین کې میاشت سلوارم فبروري پر خپل کاغذ واپس وخستای شي
الیکشن وټ اچول دې دوکانه او
اسماعیل خان قومی اسمبلی نشست سالور چالویز بنے دے جمعیت علماء اسلام گوند مشر مولانا فضل رحمان او دے قومی اسمبلی مخشینائی ڈپٹی سپیکر فیصل کریم کنڈی دے پاکستان پیپلز گوند لطرفا او دے پاکستان تحریک انصاف مخشینائی منسٹر علی امین گنڈاپور آزود حیثیت سرا برخا اوخلی او دے اتم فیبرری انتخابات پورز و دے ڈیرہ اسماعیل خان اوتل آکا نہا اویا ذرا و سوا شل وٹرون و دے خپل ووٹ حق استعمالاوی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تاسی دا پختونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبری.
د پاکستان په سینټ کې د دغه هیواد د راتلونکو عام انتخاباتو د ځنډولو په موخه یو بل قرارداد جمع شوی دی. دا قرارداد آزاد سینیټر هلال الرحمن جمع کړی او پکې غوښتنه شوې چې په فبروري کې د زیاتې یخنۍ او په ځینو سیمو کې د ترهګرۍ پیښو ته په کتو باید وځنډول شي. تر دې وړاندې هم د جنوري په 15 یو بل آزاد سینیټر دلاور خان انور ته یو قرارداد جمع کړو چې هغه په لږ شمېر کې حاضر غړو په متفقه توګه منظور کړو. ځینې شنونکي وایي آزاد سینیټران د دې قراردادونو په راوړلو د پوځي اسټبلیشمنټ پام ځان ته اړول غواړي. ځینې نور بیا وایي د هیواد سیاسي ګوندونه باید واضح دریځ خپل او د انتخاباتو نه کېدو په اړه د خلکو اندېښنې ختمې کړي. راشد خټک رپورټ لري.
تیرو دو اونوی کې د پاکستان په سینټ کې درې قراردادونه جمع شوې دي چې د انتخاباتو ځنډولو غوښتنه پکې شوې ده. تر ټولو وروستی قرارداد په 14 جنوري آزاد سینټر هلال الرحمن د سینټ په سیکرټریټ کې جمع کړو. په قرارداد کې ویل شوی چې د انتخاباتو لپاره په ټاکل شوې نیټه یعنی 8 فروری به موسم ډیر یخ وي او بل په ملک او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې د ترګرۍ پیښې په زیاتېدو دي، ځکه باید انتخابات وځنډول شي. په سینیټ کې د انتخاباتو د ځنډولو لپاره د قراردادونو وړاندې کولو په اړه په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خلیل سلطان وایي چې د دې مقصد نړۍ ته یو پیغام ورکول دي.
په سینیټ کې یا په قومي سیمه کې چې کلم آزاد ممبران او چا د قبایلي سیمو سره تعلق ساتي، ان آی چې کلم سم خبره کوي کنه دا دایي خبره ني، هغه د چا په وینا باندې دا کار کوي او دا بیا بیا قرارداد ځکه پیش کیږي انټرنیشنل کمیونټي دا وینا کول غواړي چې واقعي په دې ملک کې د امن مسله دا نورې مسلې چې پای کې الیکشن نه دی پکار. اسټابلیشمنت ته او چې هغه قوتونه چې چا تمون په انګریزای کې انویزیبل فورسز وو چې هغه په حقیقت کې په دې ملک واکداران دي، هغه دا نه غواړي چې الیکشن شي. دا بیا بیا ځکه هم چې هغه ته نتیجه مخامخ کاری دایره لپاره لارې بندي.
په 15 جنوري هم یو آزاد سینیټر دلاور خان په سینټ کې یو قرارداد وړاندې کړو چې د انتخاباتو ځنډولو غوښتنه پکې شوې وه. په سینټ کې په لکش مر کې حاضر غړو دا قرارداد په اکثریت سره منظور کړی وو. په پېښور کې آزاد خبریال او تجزیه نگار رفت الله او رگزای وایي چې په سینټ کې قراردادونه وړاندې کول یا د انتخاباتو ځنډول اوس ډېر اهمیت نه لري.
بیٹ نخه چې دا کم تحریک انصاف نه واغسته نو دینه پس خو بیا ما په خیال چې اوس نور کوششونه چې دی هغه اسې کده مخامخ لکه دینه پس په ولې دو انتخابات پسپون کی یا به ملتی وکي. په دې چې دا کده یو سیاسي ګوند چې دی هغه د پاره دا ټول کوششونه روان دي چې دا د الیکشن پروسس نه بالکل اوټ کی.
د سینیټر دلاور خان د قرارداد منظورونه پس ته جمهوریت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان یو قرارداد د سینټ په سیکرټریټ کې جمع کړو او په خپل وخت انتخاباتو کولو غوښتنه یې کړې و. په 12 جنوري یو بل آزاد سینیټر هدایت الله هم یو قرارداد د سینټ په سیکرټریټ کې جمع کړو او د یخ موسم او د ترګرۍ د پیښو له وجې د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه وکړه. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علی وایي چې د آزاد سینیټرانو لخوا د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کول په خپله یو لوی سوال دی.
په دې قراردادونو کې چې کومه خبره درج دي چې یا موسم به ډیر یخي او خلک د ووټ د حق نه محرومه پاتې کیدی شي یا د امن امان صورت حال په وجه خلک د خطراتو سره مخ کیدی شي، نو په کار ده چې په دې خبره باندې بیا د کوم نماینده جماعتونو چې کوم دي په کار ده چې هغه هم دا درد محسوس کړي. خو دلته هم دغه سوال دی چې د هغه سینیټرانو لخوا د الیکشن ځنډولو قرارداد مخې ته راځي کومه چې د سیاسي ګوندونو سره تعلق نه لري، نو دا لکه د کتنې ورده دا خبره.
بلخوا په کوټه کې قانون پوه او تجزیه‌نگار همایون کسی وایي چې د پاکستان سینیټ د نورو پرمختللو هیوادونو غوندې جوړښت نه لري، ځکه یې قراردادونه هم ارزښت نه لري.
سینیټ تاسو ته معلومه ده چې جوړښت یې څرنګه دی او د اسټبلشمنټ خلک پکې ناست دي، خو دا قرارداد څه معنا نه لري. دا سینیټ ته څرنګه خلک ټاکل کیږي، ووټونه خرڅېږي، آزاد امیدواران څنګه راځي، نور څنګه راځي، د سینیټ دپاره یو یو ووټ په څو خرڅېږي، هغه تاسو ته تر ما سمه معلومه ده. مازی هغه وفاداري فوج ته ښکاره کول د روان ټاکنو دپاره نور تر دې زیاته یو حیثیت یو ارزښت نه لري.
الیکشن کمیشن اف پاکستان په ملک کې د انتخاباتو کولو دپاره د سپریم کورټ په حکم د 8 فروری نیټه ټاکلې ده. ایوا ورځ وړاندې کاندیدانو ته انتخابي نښې هم ورکړې دي. څو ورځې وړاندې د جماعت اسلامي تحریک انصاف او پیپل پارټۍ سینیټرانو په خپل وخت او شفاف انتخابات کولو لپاره د سینیټ غونډه هم راغوښته ده. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د راشد خټک د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. په پېښور کې د غرمې 12:30 شوې دي. د بوریوال ککړ نه د خبرونو لنډیز اورو.
افغانستان ته د تګ را تګ لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد په چمن کې روان پرلت حکومت ته دړکه ورکړې ده چې کې غښتنی ونه منل سوی نو د نه خړولو هړتال به پیل کړي. د پرلت مشر غوث الله د جنوري پر 14 مشال رادیو ته وویل چې که حکومت یې غښتنی ونه منلې نو د جنوري لشلمي به 50 کسان په چمن کې د ملیشه ځواک د مرکز مخې ته پر نه خړولو هلته کښېني. د په وینا دا کسان به بیا تر هغه وخته ناست وي چې حکومت د پرلتوالو غوښتنې منلې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن په 4 ورځ هم د هر ډول تجارت پر مخ تړلې ده. د پاکستان وفاقي حکومت د جنوري پر 14 اعلان وکړ چې نور به هیڅ یو افغان ډرایور ته اجازه ورنکړي چې له پاسپورت او ویزې پرته پاکستان ته واوړي. پاکستانیو او په افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. د شمالي وزیرستان په میرالی کې ځانمرګي برید شپږ تنه ټپي کړي دي. د ضلع انظامي یو چارواکي د نومنو شدلو په شرط مشال راډي تول چې دا برید د جنوري پر 15 ماښام مهال په میرالی کې د امنیتي ځواکونو پر مچخیل امنیتي پوسټه سوی دی. د دفاع وینا په ژوبل سویو کې 4 عام وګړي او 2 پوځي عسکر شامل دي. د برید ذمواري د جیش عمري په نامه وسلوالې ډلې منلې چې ځان د حافظ ګلبادر ډلې یو څانګه بولي. ایران په تیرو 2 اونیو کې شاوخوا 25,000 نور بی اسنادو افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړی دی. د ایران اسنا خبری اجانس او تسنیم اجانس خبر ورکړی چې دا کسان په خراسان رضوی ولایت او سیستان بلوچستان صوبه کې نیول شوي افغانستان ته اړول شوي دي. او اسرائیل وای د غزي په جنوبی برخه کې به د دوی د جګړې هغه سخت پړاو ډیر زر پاتې ورسیږي. دا اعلان د اسرائیل د دفاع وزیر یواف ګالانټ د جنوري پر 15 د خبري غونډې پر مهال کړی دی. هغه ویلي چې د غزي په شمالي برخه کې جګړه وار لمخه دی پړاو تر رسیدلې ده.
پریوال کا کړو چې د خبرونو لنډی سي در ثوډاندې کو اوریدونکو په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دي. نو کول شي را سره پات شي کورنۍ رپورټونو ته بیرته بیا راګرځو. خو اوس یو نړیوال رپورټ ملګرو ملتونو په 2014 میلادي کال کې د جګړه ځپلو اوکراینیانو د لاسنیوي لپاره د 2 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. په دغو پیسو به د اوکراین دننه جګړه ځپلو او نورو هغو کسانو سره بشري مرسته کیږي چې د جګړې له کبله له اوکراینه بهر وتلې دي. پر اوکراین د روسیې د جګړې له پیله څخه باندې 6 میلیونه اوکراینیان له دغه هیواده بهر کډوال شوي دي. تفصیل له اسدالله لودین.
ملګری ملتونه اټکل کوي چې د اوکراین دننه 14.6 میلیونه وګړي چې د دغه هیواد د وګړو 40% برخه جوړوي سږ کال بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه خبره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا نن دوشنبه په جنیوا کې کړې ده. اوچا د اوکراین لپاره د 2024 کال د اړتیا او ځواب ورکونې په پلان کې ویلي چې د اوکراین د جګړې له کبله په نږدې 2 کلونو کې 6.3 میلیونه اوکراینیان نور هیوادونو ته هم کډوال شوي دي. د دوی د معلوماتو لمخې په دغه اوکرایني کډوالو کې 15.9 میلیونه یوازې اروپایي هیوادونو ته تللي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې مشر مارټین ګریفټس په جنیوا کې په اوکراین کې د روسیې د جګړې له کبله رامنځته شوي بشري ناورین ته په اشاره وویل:
40% of the population
سکل با د اوکراین 40% وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. په دې معنی چې د اوکراین 14.6 میلیونه وګړي مرستو ته اړ دي. یوازې 4 میلیونه کسان د اوکراین دننه بي ځای شوي دي. دا د هغو کسانو سربیره دی چې له اوکراینه بهر کډوال شوي. 3.3 میلیونه اوکراینیان د دغه هیواد د ختیځ او جنوب په هغو ټولنو کې ژوند کوي چې د جګړې لومړۍ کرښې پکې دي.
ملګری ملتونه وایي سلګونه زره اوکراینی ماشومان هم د جګړې په لومړنیو کرښو او هغو سیمو کې ژوند کوي چې د روسیې د هوایی او ځمکنیو بریدونو له خطر سره مخامخې دي. د جګړې کرښو ته نږدې د اوکراین په پرتو ښارونو کې خلکو خپل زیرمه شوي خوراکي مواد خلاص کړي او د ملګرو ملتونو په وینا د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګری ملتونه وایي چې د غوښتل شوو 4.6 میلیارده ډالرو له ډلې به څه باندې 3 میلیارده په اوکراین کې دننه د جګړه ځپلو خلکو پر اړتیاو ولګول شي او شاوخوا 1 میلیارد به له اوکراینه بهر کډوالو شوو کسانو او د هغوی کوربه هیوادونو ته ورکړل شي. پر اوکراین د روسیې د ناموجه یرغل دادې نږدې 2 کاله پوره کیږي، خو تر اوسه هم دغه جګړه روانه ده چې تر ډیره زیان عامو اوکراینیانو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته رسیدلی دی. د اوکراین د جګړې له کبله د روسیې حکومت د لویدیځو هیوادونو له ګڼو محدودیتونو او بندیزونو سره مخامخ شوی، خو په ځواب کې روسیې له خپلو یو شمېر متحدانو لکه چین، شمالي کوریا او ایران سره اړیکې پیاوړې کړي. د ازادي رادیو اوکراینی څنګه په یو تحلیل کې ویلي ممکن د 2023 کال تر وروسته یو هم د اوکراین جګړه هم دغه سي روانه وي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
ایرانیو چارواکو په تیرو 2 اونیو کې شاوخوا 15,000 نور داسې افغان کډوال له هغه هیواد ایستلي چې د دوی په وینا هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل. دوی وایي دا کډوال له خراسان رزبی ولایت او سیستان بلوچستان ولایت څخه نیول شوي او افغانستان ته استول شوي دي. د ایرانیو چارواکو ویلي چې د هر هیواد وګړي باید ایران ته په قانوني توګه داخل شي، کنانو د دوی په وینا له قانوني چلن سره به مخ شي. بل په افغانستان ته ستانه شوی کډوال دا کوي چې ایرانیو پولیس ور سره ناوړه چلن کړي. زمو همکار حدیث پردیس په دې رپورت لري.
له ایران څخه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې په وروستیو کې شاوخوا 15,000 نور هم نیول شوي او افغانستان ته ستنه کړل شوي دي. د ایران اسنا خبري اژانس تر راپور له مخې د ایران د خراسان رضوي ولایت د سرحدي ځواکونو قومندان مجید شجاع ویلي چې په تیرو 1,200 ورځو کې په دغه ولایت کې 1,125 بیا اسناد افغان کډوال نیول شوي او د دوغارون سرحد له لارې له ایران څخه ایستل شوي دي. په ورته وخت کې د ایران تسنیم خبري اژانس هم د سیستان او بلوچستان د سرحدي قومندان جواد رفیع په حواله په تیرو ونه کې د 1,000 شپږ سوه نهه شپېته بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او له ایران څخه د ایستلو خبر ورکړی. د ایراني چارواکو ویلي دي د هر هیواد وګړي باید ایران ته په قانوني توګه داخل شي، کنه نو له قانوني چلن سره به مخ شي. خو هغه افغانان چې په وروستیو کې له ایران څخه ایستل شوي ادعا کوي چې د ایستلو په مهال د ایراني پولیسو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی. د دوی له ډلې یو چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
هر هغه شیبه مې په یاد ده چې د ایراني پولیسو لخوا شکنجه کېدلو، کنځلې راته کولې، زما مېړه یې وه او لاس یې مات شو. په ډېر بد وضعیت کې له خپلو 4 ماشومانو سره افغانستان ته ستانه شو.
د دې ترڅنګ هغه افغانان چې اوس هم لاس نه دو پرته په ایران کې میشتي د نیولو او ایستلو لامل اندېښمن دي. د دې کډوالو لړلې حافظ نایبي ازادي رادیو ته وویل:
د سیرز مشکاسان
لدري ورځ رئیس می پوتاق کې هر څه ختم شوی، بهر نشم تله، وختل می خار تله، شمول بازار څخه وریږي غوړی بانجان او نور شیان راوړ، خپلويري نشم واتله، زموږ وضعیت خراب دی، اسناد نه لرو، په دې خاطر چې ونه نیول شو بهر نه وځو،
سجه گرفتار نشم.
تر دې مخکې ځینو ایراني رسنیو خبر ورکړی و چې په تیرو 9 میاشتو کې تر 1500 ډیر افغان کډوال له ایران څخه ایستل شوي. ایراني چارواکو ویلي دي چې په ایران کې لاسنادو پرته شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي. د ایران حکومت تر اوسه د دې هیواد په 14 ولایتونو کې د افغانانو پر اوسېدو بندیز لګولی. افغان کډوال داسې مهال له ایران څخه ایستل کیږي چې د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې له پاکستان څخه هم څه باندې 4,000 افغان کډوال ایستل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
لا مشال رادیو خبری گړې اورې. د 2022 کال په سپټمبر کې امریکا په سویټزرلند کې د افغانستان دولتي بانک 3.5 ارب ډالر نغدې زیرمې د افغانستان فند په نوم کې خودي. د دې فند مقصد د هغو پیسو په داسې ډول مصرفول خول شوی ول چې ګټه یې د طالبان حکومت ته نه بلکې د افغانستان عام ولس ته ورسي. طالبانو د 2022 کال د اګست په 15مه په زور په افغانستان کې حکومت ونیو چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. ځینو امریکایي سینیټرانو اندېښنه خولې چې ښایي دغه پیسې یا د طالبانو لاس ته ورشي او یا هم د ترهګرۍ اړوند د غیر قانوني کړنو لپاره وکارول شي. په دې اړه زموږ همکار امید زهیرمل پر هغو پیسو د سارنې بورډ لی وغړي ډاکټر انوار الحق احادي سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې دې ولاړو شو اندېښنو ته څه ځواب لري.
تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسمه استفاده له دغه پیسو څخه نه ده شوې، ولې خدای سي اطمینان خلکو لري چې تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسمه استفاده له دې پیسو څخه نه ده شوې. دا هم غواړم چې تاسو ته اطمینان درته درکمه، د هیڅ ډول ناسمه استفادې لپاره هلته لار نه ده پاتې، ټول لارې ور باندې بندې شوي دي. په مخ قسم راپور کې لیکل شوي دي څلور نفره، یو د امریکې مالیه وزارت معین زه، ډاکټر صاحب مهرابی او د سویس د حکومت یو عالی رتبه ماموره باید په موضوع باندې څلور واړه موافقه وکړو مخکې له دې چې کوم اجراءات څه ده وسی. داسې څلور واړه منګه په یو ناسم شی باندې، په یو جعلي شی باندې، په یو داسې یو شی باندې چې هغه د امریکې د حکومت او د دغه د تحریماتو نه وته یو شی وسی په هغه باندې موافقه وکړو، زه د دې چانس ډیر کم وینم. بر علاوه د اغزیده بانک هم خپل ارزیابي کوي، بانک فار انټرنیشنل سټلمنت هغه هم ارزیابي کوي او موږ یو مستقل تفتیش لرو هغه هم څه د ارزیابي کوي. نو لاقل څلور ډیر لوی موانع څه د پاکستان دي چې زما په عقیده چانس د دې سلډین ناسمه استفاده وسی بالکل صفر ته راکته کیږي.
د باندې ته صندوق هغه اساسي موخه چې پر بنسټ باندې دا صندوق ایجاد شو تر اوسه پورې تر لاسه شوی ده.
دغه صندوق د جوړېدو مهم ترین دلیل چې تقریبا 80% هغه موخه ګرځېدلې ده، دا د ستغه پیسې وساتل شي. دغه پیسې اوس محفوظ دي، نو زمونږ غټه موخه چې هغه دې پیسو تحفظ او هغه ستا په جایسه وي دي. او په دغه اساسنامه کې دام لیکل شوی دي چې کچیرته د دولت ځینې اساسي مصارف لپاره د طالبانو حکومت پیسې ونلري چې وری کی، نو په هغه صورت سره ممکن د دې پیسو رم استفاده وشي.
ډاکټر صاحب کیا وضاحت وی چې اواز هم د 3.5 میلیارد ډالر به خوندې وي که ګټه به هم ورسره یو ځای خوندې وي او ګټه به هم نو ورکول کی؟
ښه، نه موږ څه نو وی چې نو ورکول کی مصرف ته نه کیږي، خو ضرور نه ده ساتمن مصرف وشي. که چیرته ضرورت مصرف ته سر ټولو موافقه ور باندې وکړه، مثلا موږ ویل وسی چې د بانک نوټونو د چاپ چې یو لوی مشکل وو، که دې پیسې چې د طالبانو حکومت نه وای ورکړی، نو په هغه صورت سره کېدای شوی چې د دې هغه نه مو اجرا کړی وي. یا د پاسپورټونو د چاپ پیسې که دوی نه وای ورکړی، منګل دې حاضر وسل دې نه ایجاد کو. امثال هم د دې که داسې کوم موضوعات راشي هغه به څېړل کېږي او کله که ورباندې تصمیم ونیسي چې دغه د خلکو په ګټه ده، ضرورت ورته ده او هغوی نشي ورکولی، د طالبانو حکومت نشي ورکولی، نو په هغه صورت سره بیا موږ د دې پیسو زیرنه هغه کوو، اجرات کوو. دا پیسې د بانک هغه پشتیوانه وه، د پولي پشتیوانه وه. د پولي پشتیوانو نه اکثرا د دې انکشافي موسسه هغو لپاره غو نه استفاده نه کوي.
یو بل اندېښنه چې حتمن تاسې هم ترې په جریان کې استئ، ستاسې د مدیره پلاوي د یو غړي شاه محمود مهرابي په اړه باندې ده چې په اسنادو کې جال دی. دغه جال به په داسې حال کې چې هغه د افغانستان بانک غړیتوب هم لري، څومره د امانت صندوق په خوندیتوب باندې اغیز وکړي؟
زه خپله تعجب کوم، ما ته دا ډیر تعجب وړ خبره ده څنګه کولای شي چې څوک چې هغه په څو جایو کې څو پوهنتونو کې درس ورکړی دی دا خبره جال وکړي. زه تر اوسه پورې مطمئن نه یم چې دا به جال وسیږي، خو په هر حال زه به څه خیالي دفاع کوم. دا باید په خپله ډاکټر صاحب مهرابي او خارجه وزارت او هغه موسسه چې دوی ته یې د دکتورا ورکړې ده هغوی باید څه دغه موضوع څه د تصفیه کړي. داسې پیسې به په ناسمه ډول ورنه استفاده وسي، ډېر استفاده وسي، زما په عقیده تاثیر ورباندې نشي کولی، ځکه ما مخکې درته ویلی باید څلور نفره په یو موضوع باندې په یو مصرف باندې موافقه وکړي او هغه نور شرایط هم څه په جای کې پاس دغه ځای نه تیر شي.
ډاکټر انوار الحق احدی او چې زموږ همکار امید زهیرمل ورسره مرکه کړی.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
په پاکستان کې د 8 فبراير عامه انتخاباتو لپاره سیاسي الیزلې روانې دي. مخکې تاسو رپورټونه واوریدل، ځینې ګوندونه ولسی غونډې کوي خو ځینې نور به شکایت لري چې په انتخاباتو کې برخه اخیستو ته نه پریښودل کیږي. په هغه هیواد کې په 2013 کال ټاکنو کې د مبینه درغلیو پر ضد سیاسي ګوندونو تحریک پیل کړو او تحریک انصاف ګوند حکومت ختم کړو. د دې نه مخکې په 2013 کال کې تحریک انصاف ګوند د ټاکنو ځینو نتیجو منلو څخه انکار کړو. پاکستان کې هر وار انتخابات پر مهال د درغلیو تورونه لګول کیږي. دا چې د 8 فبراير انتخابات به څومره شفاف وي، زموږ همکار ګولیا سیاسي چارو شننکو سره خبرې کړي او دا رپورټ برابر کړي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې په 8 فبراير عام انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي، ځینې سیاسي ګوندونو او د سیاسي چارو شننکو د ټاکنو شفافیت په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. په تیر 2013 کال عام انتخاباتو کې یو پخوانی وزیر اعظم نا اهله وګرځول شو چې په ټاکنو کې برخه وانخلي، او دا ځل هم یو پخوانی وزیر اعظم زنداني دی او پر ضد یې مقدمه درج شوی او د نوماندۍ کاغذونه هم رد کړل شوی دي. خو د پاکستان د ټاکنو کمیشن په وار وار دا خبرې رد کړي چې ګواکې انتخابات به شفاف نه وي. د پېښور پوهنتون د سیاسياتو څانګې پخوانی مشر ډاکټر عبدالروف مشال ورته ویل چې دا به له وخت مخکې وي چې انتخابات شفاف او کنه. خود نوموړ په خبره په تیر انتخاباتو کې با ټولو ګوندونو برخه واخسته او هلي ځل په نظر راتلی، خو دا ځل انتخاباتو لپاره داسې سنخ کاری
واضح فرق ته چې یره کني یو پارټي چې دنو یو پارټي باندې سختې دي او غنور باندې هغه مر سختې نشته. نو یو خو دا فرق دی په دې الیکشن کې، کزو چې بهر ته وزم نه زو ګورم نو په دې کې چرته خال خال د دینورو پارټو پوسټرې یا بینرې او کارشي او دغه یو پارٹی پکې نخکاری. خو اوس دا خبره داسې ده چې دا به د الیکشن باره کې شکوک او شبهات پیدا کړي، یعنی دا د افسوس خبره ده چې داسې نو پکار رستو خو بیا اعتراضات او دغه شکونه په خپل ځای باندې. خو د الیکشن نه مخکې داسې قسمه چې حالات کله جوړ شي نو سړی بیا دا ویلی شي چې یره کنه که د الیکشن نه پس ته به لکه دا به ګران شي چې کم خلک وګټي نو هغه بیلل والا به هغه نتایج تسلیمي او که نه تسلیمي او سونه هته پورې به نه تسلیمي او بیا به.
د ډاکټر عبدالروف په خبره په انتخاباتو کې د لوی سیاسي ګوندونو مشرانو بیانونه هغه شان ناراضي چې څنګه په خوا به مشرانو د ټاکنو پر مهال ورکول. د ویل چې د 2008 کال رئیسی جمهوری عمل روان دی خو مخې ته ډیر چیلنجونه پراته دي. د دې مخکې په 2013 کال کې عام انتخاباتو وروسته تحریک انصاف ګوند په نتیجو اعتراضات راپورته کړي ول. د دې وروسته په 2013 کال عام انتخابات وشول خو لوی سیاسي ګوندونو نتیجې نه به منلې. د دې په نتیجه کې په 2022 کال کې تحریک انصاف ګوند حکومت د عدم اعتماد ووټ د لارې ختم کړ شو. په کراچۍ کې د ایکسپرس ټریبیون مدیر او د سیاسي چارو شنونکو کې نوید حسین مشال دوی ویل چې یو داسې ګوند له انتخاباتو نه لري ساتل چې تیر وار په حکومت کې وو د ټاکنو شفافیت په اړه ظاهرا پوښتنې راپورته کوي. د دې په خبره د تحریک انصاف ګوند پلویان تذبذب کې ساتل کیږي، کله ورله مشران نیسي او کله پرې مقدمه جوړیږي. نوید حسین د نگران حکومت کردار هم بې طرفه نه بولي.
The other administration that still doesn't have free and fair election with you. The Zidha way maan ki Pakistan ki khuchare free and fair election shuvi me de. Aga hamesha political engineering ki ghi. Aga taa si 2013 kyo go raha, 2008 kyo go raha, 2013 kyo go raha, 2018 kyo go raha, aga us 2014 kyo go raha kam election. Kuch de baaki election ta ho go raha, the Zidha khan de aga election chi ushu me da ghi aga taa is controversial ho.
خود پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنگی په وروستو کې په اسلام آباد کې ویلي ول چې حکومت شفاف انتخاباتو ته ژمن دی. نبی حسین په خپل خبرو کې دا هم ویل چې په پاکستان کې یو ځل شفاف انتخابات شوي ول، چې په 1980 کال کې وو، خو د هغې په نتیجه کې پاکستان مات شو او له هغې مودې راهیسې انتخابات شفاف نه وو. د نوید حسین په خبره په پاکستان کې مقتدر قوتونه کله هم جمهوري ادارې مضبوطولو ته نه دي پرېښودلي او تل یې ګایډډ یا د لارښوونې له لارې جمهوریت ته لار هواره کړي. د نوموړي اشاره په پاکستان کې فوج ته وه، خو فوج تل دا خبرې رد کړي او وایي چې په سیاست کې هیڅ رول نه لري. په پیښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف او شینون کې طارق وحید مشال لوتی ویل چې په خوا به تر انتخابات وروسته د شفافیت په اړه خبرې کړي، خو دا ځل داسې نه دي.
خو عجیبه خبره دا ده چې د 2024 انتخابات ناشوي نه دي او د اوس چې کوم دا کوم څه د اعتراضات شروع شوي دي چې را دا انتخابات چې کوم دي شفاف نه دي. نه صرف هغه جماعتونه چې هغه زیره تا دي، هغه جماعتونه چې هغه کوم ویره چې په پی ڈی ایم کې پاتې شي وو، هغه چې کوم دي حکمرانی کړي وو، هغه هم دا تور لګي او دا ګیله کوي چې را مونږ ته لیول پلینګ فیلډ یعنی برابر میدان مونږ ته نه ملاوي. نو دا عجیبه انتخابات په دې حق نه باندې دي چې دا انتخاباتو نه مخکې چې کوم دي د انتخاباتو په شفافیت باندې سوالونه پورته کیږي او کچری بیا دا انتخابات وشو په 8 فروری باندې او نه پس کوم صورتحال جوړیږي، نو دا ښکاری چې را دا به د پاکستان د تاریخ چې کوم دي متنازع ترین انتخاباتي.
طارق وحید زیاده کړه چې په 2013 کال کې مسلم لیگ نون زیر عتاب وو او اسټابلیشمنت نه غوښتل چې دغه ګوند په واک کې راشي، خو په اوسنی ټاکنو کې تحریک انصاف سره هغه شان سلوک کیږي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن له ارقامو سره سم په هیواد کې له 2.15 کروڑ زیات رجسٹر ووټران دي چې د هیواد آبادی نمای برخه جوړیږي. په 8 فروری به رای ورکونکي د قومي اسمبلی او څلورو صوبایي اسمبلیانو لپاره غړي ټاکي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
دا مشال رادیو د پاکستان په کوټه په خبر او سواد کې د کتابونو چاپون کې وایي چې په 2023 کال کې په پښتو ژبه کې خوشا 250 کتابونه چاپ شوي دي. پبلیشران وایي چې له تبات سره د تړلو موادو د بیو لړۍ دوه او افغانستان سره پر پوله د زونو بندیزونو له کبله د کتابونو د چاپ او خپرولو لړۍ اغیزمنه شوې ده. شاهین بنیاری دغه موضوع ته کتنه کړې ده.
د پاکستان په پښتون مشتو سیمو کوټا پېښور او سوات کې کال 2023 کې د پښتو خواوشا 250 کتابونه خپاره شوې دي. په دغه اړه د دسمبر په 29 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمیر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم د دې درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د سارنامې پر تلیز جاج یو ډیر مهم کتاب دی چې ماشام خټک پر دې باندې یو ډیر ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سش کال د ښاغلي ډاکټر صادق جړک صاحب چې د پښتو ادبي غورزنګ بنسټ شوډونکې دي، هغه د پښتو ادبي غورزنګ د شل کلن جشن په ویاړ باندې شل کتابونه چاپ کړي دي او ډیر مهمه کتابونه په دې کې شتا، په دې کې ژباړېستا، په دې کې تحقیقي کتابونه پکې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کیږي، چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمیر پبلیشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا 60 کتابونه خپاره کړي دي. نوموړی وایي چې دا د تیر کال پرتلا لږ شمیره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
موږ سره چې څومره کتابونه چاپ شوي نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي، بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کیږي، او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډیر کم وي، چرته کال کې دوه یو کتاب راشي. نو د دې د وجه موږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې 100 کتابونه چاپ کړي وي، یا دوه زیات یا دوه کم.
دغه شان د پېښور د یوې بلې مشهورې طباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سره تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. په دې کې چې کوم دی مونږ زیات ترجیح ترجمه ته ورکړي د ژباړې ته، بیا په دې کې مونږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا مونږ فوکس په دې کړی دی، او مونږ دغه د 2023 کې چاپ کړی دی. 15 کال شپږ کال وړاندې چې لاړ شنو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان وو، او ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه وایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات 10 کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړی شوی دی، او د سیمې ډیر لیکوالان خپل کتابونه د منګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز پس د ربی راهی وایي چې د طباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړی زیاتوي
د تبات سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بی هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت رو رو کمیږي. په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سند له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې میرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انګلیش ډکشنری په نوم د بحرین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پوهنتونونو او کالجونو په کچه هم یو شمیر څېړنیزې مقالې لیکل شوي دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوي نه دي. په دغه اړه لیکوال او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی، او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه 60 مقالې لیکل شوي دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال قریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتل شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فل او د پی ایچ ډی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې قریبا 60 مقالې داسې دي چې هغه په بیلابیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېستې او مخې ته هغه راغلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ځینو بندیزونو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ په اړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې د کرش میرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتلا روان کال په افغانستان کې ډیر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډیر پکې د خوینځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډیره د پوهنتون کتابونه چاپ شوې دي، او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګې په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتګ سخت شو، او یو بل شي چې د کتاب په خبرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی، هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وړ دا چې د سوشل میډیا درا تک سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.